همدا ډول د سیمه او اسلامي هیوادونه باید په دې برخه کې ډیر فشار راوړي.
رهبران د جهان اسلام فشار بیارن.
یو شمیر خزینه فعالان بیا وایي تر دې دمه د نړیوالې ټولنې هڅې عملي نه وي او یوازې شعارونه ورکړي، ځکه د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون هم نه دی راغلی. د ښځو د حقونو یو فعال امینه مایر وایي د ښځو حاشیې ته کول په اوږد مهال کې د افغانستان او راتلونکي نسل لپاره ډیرې ناوړه پایلې درلودلی شي.
ښځې اوس په افغانستان کې هیڅ حق نه لري او اوس بیخی حاشیه ته شوې دي. وخت یې راغلی چې نړیواله ټولنه خپل چوپتیا ماته کړي او ژر تر ژره د طالبانو د ښځو ضد کړنو په خلاف یو اقدام وکړي. هیله لرم چې د راتلونکي کال د مارچ په اتمه وطن او د وطن ښځې خپلواکي وي.
شپږ ورځې مخکې د امریکا د استازو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال هم ویلي وو چې هیواد د افغان نجونو او ښځو د حقونو په خوندي کولو کې پاتې راغلی. نوموړي نیوکه وکړه چې یوازې د طالب چارواکو په سفرونو بندیز بسنه نه کوي او په دې برخه کې د مهمو اقداماتو غوښتنه وکړه. د دې نیوکې او اندېښنې په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی وویل چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي چې طالبان د خپلو کړیو ژمنو په بنسټ حساب کتاب ته کینوي.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې لژمنې سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په دې خبرونه کې په هنر او ادب کې د ښځو پر ونډه مې د اکبر کرکر نظر اخیسته
چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دي.
لا شفقي خپلواک سره د شعر پر نقد شخیدلې.
ما څه د ښه شعر یو اصل تصویر دی.
په دې سپوږمې کې سالري
کونګرې د پارک په پنجره وڅړه خپل کورته یو وستا موبایل را واخیست. وګی
للیمی دوران هم کیساورو
لکه لکوتینه خلای لري کړن په اور پسې نیموچ بوټی کې خو
په جرمنی کې د هڅو پنوم پښتو مجله چاپ شو.
هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمنی کې هغه تخپل واکور کوي چې داسې لیکنه وکړي چې په جرمنی کې د افغانان لژن سره تړلې وي.
تر پای را سره وي نور مطالب به هم واوري. د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ که څه هم دا ورځ تر ډیره له سیاسي او حقوقي پلوه د شزو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره لمنځل کیږي، خو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د دې ورځې په یاد په ادبیاتو کې د شزو پر ونډې شخی شو. لیکوال اکبر کرکر د نړۍ په ادبیاتو کې د شزو د ونډې په اړه ازادي راډیو ادبي مجلې ته وویل.
دا څرګنده خبره ده، معلومه ده چې له ابتدا نه د بشریت د پیل نه ادبیاتو کې ډیر عمده او ترګند نقش او رول د ښځو. دا پری خاطر باندې چې ښځه په فیزیولوژیک لحاظ باندې په بیولوژیک لحاظ باندې یو داسې موجود دی چې په هغه کې عاطفه او احساس ډیر قوي دی نسبت نارینه ته، او شعر او ادبیات د عاطفي او د احساس له مرکزه را بهر کیږي. په دې خاطر باندې منګا په لرغون یونان کې ګورو چې د شیر الهه زیوس هغه لورګان وی چې د هنرونو لورګ دغه وی د خدای ګوټی وی چې هوی شیر پنځو او نور هنرونو ته لاسرسی لرلو.
د نړۍ د ادبیاتو تاریخ ته کډیر شو، لنړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د شزو ونډه په تدریجي ډول زیاته شوې ده. په نړۍ کې د ادبیاتو تر ټولو مهمه جایزه د نوبل جایزه چې لومړی ځل په 1900 کال کې ورکړل شوه، په لومړیو اتو کلونو کې هر کال دا جایزه نارینه ته ورکړې ده. نهمه جایزه یې مېرمنې واخیسته، بیا یې 15 کال کومې مېرمنې ته جایزه ورنکړه. خو په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې د نوبل لس جایزې مېرمنو خپلې کړې دي. لیکوال او شاعر نجیب منلی وایي چې دا پر دې دلالت کوي چې حالت دا د کېدو په لور روان دی، کنه په خواله باید د نارینه او ښځو ترمنځ یو توازن وای.
ورستر بل د مېرمنو برخه په دغه کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوس هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده. په دې اوسنۍ ټولنه کې جایزې اخیستې دي، او دغه جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلي دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګمان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمو لسیزو کې، حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګورباچوف الفتحي د ښځو شعرونه په نامه باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نامه باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او خیزه دي.
په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د نجونو او مېرمنو شاعرانو او کیسه لیکوالو شمیر زیات شو. دوی فرهنګي غونډې جوړې کړې او کتابونه یې خپاره کړل. شاعره پروین ملالی علت بیانوي.
د کمیت په لحاظ ماشاءالله بخیر ډېری سوي دي، نجونې ښځې ډېرې او ښه روانې دي. کیفیت کې اوس ته ځینې هغه داسې شاعران دي چې د اوس ښه شعرونه وایي. د دې هغه دا دی چې د بهرنیو ژبو سره آشنایي، او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل، او داسې نور عواملو په ښځینه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی.
د طالبانو بیا واکمنۍ د افغان نجونو او ښځو ادبي غونډې کمرنګې کړې او درولې دي. لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو بندېدو او پانتونونو ته د نجونو د تک مخنیوي د سبب شوې دي چې په تیر څه باندې ونیم کال کې د افغان نجونو او ښځو د ګوتو پښمیر کتابونه چاپ شي. لیکوال اکبر کارګر وایي چې د دې سربیره چې افغان ټولنه ورسته پاتې ده، بیا هم په ادبیاتو کې د ښځو او نجونو برخه للوی سره کم نه ده.
زمونږ ټولنه سره دی چې یو محافظه کارا او ورسته پاتې ټولنه ده، خو په ادبیاتو کې د ښځو ونډه بی خی زیاته ده. خزه د دې توانایی او د دې استعداد لري چې په فل بدیهت ډول باندې یو شعر وای او ټپه وای، او په هغه کې د خپل زړه درونی مکنونات یا هغه څه چې د دې په حواسو کې او د دې په ذهن کې او د دې په وجود کې او د دې په تحت شعور کې موجود دي، هغه را برسیره کی. منګه ډیری داسې ټپې لرو، لنډۍ لرو، او د سندرې لرو چې هغه ښځو ویلې دي، او د ښځو نقش په دې کې ډېر برجسته او څرګند دی.
په افغانستان کې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له مطرح شاعرانو څخه یو هم شفیقه خپلواک ده، چې هم یې له کمی پلوه ډېره شاعري کړې ده، او هم له کیفي پلوه د دې شعرونه خلکو خوښ کړي او ستایلې دي. د دوی د شعرونو تصویرونه نوي او په زړه پورې دي. له اخلي خپلواک څخه مې پوښتنه وکړه چې د شعر تصویر ته پڅ نظر ګوري.
ما څه به شعر یو اصل تصویر دی، ځینې تجربې چې تا خی کلونه کلونه مخکې کړي، او د ذهن په پردو کې یو څه یو ځای کې پاتې دي. ځینې وخت دا یو شعر لیکي، هغه ورو ورو در یادې، هغه پیښې سره نښلوي، هغه وخت چې دا وخت چې یو څه دی جوړېږي.
سوریایي شاعر غاده سمان هغه خبره کوي، هغه وایي دا ستاسو خبرو ته ورته ماته ښکاري. هغه وایي چې شیر داس یو شاید لکه خوب په خوب کې ممکن مکان یو وی زمان بل وی ځای بل وی انسان بل وی او دا کسان په عادي ژوند کې نشي سره یو ځای کېدل خو په خوب کې سره یو ځای شي یعنی یو پیشه چې په تاسو باندې تاثیر کوي ممکن مختلف شان سره یو ځای کې هم داسره
بالکل دا 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 منم او ځین وخت یو پیښه سره مخ شي او تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کوي هغه نه شي شیر کولای ما دوه کاله یو شیر مې کړو او ما دومره پیاده چې دوه کاله ما بیا شیر باندې فکر کړی لیکن نه لیکل کېده لیکن یو ځکه چې سلام هغه وایي چې ځین وخت ځین تجربه وکړي لیکن هر څه چې هاته کوي هغه شیر کې نه شي کېږي خو بیا همدغه خبره چې نور تجربه وخت او مکان او زمان او پیښه سره ونښلوي یو څه د نجور سي د ویلې یو ټوټل یې راخلی یو ټوټل بل راخلی یو نقطه له یو د یو ټکی د
یو مشهور افغان شاعر دی هغه وای کله چې پیښه د شاعر یا شاعر په ذهن کې لوی شي به لیکل سخت شي
دا بالکل منم دا د دقیق خبره ده دا لوی پیښه یا لوی دردونه د سړي کنه لکه یو تطات یاره او دا یو تطات یاره په کوچنی شمه باندې نه رانه کیږي ځین وخت د کلمې عاجز سي نه هیڅ کولای ته هغه څه چې تاسو یې کراوین غړي په خصوص د زموږ ژبه چې ډیره ډېر محدود ده او بیا موږ کلمې په شاعرانه او غیر شاعرانه ویشلې
په دې برخه کې په نړۍ کې مشهور ناقدان لدی سره مخالف ته چې دا کلمه شاعرانه ده او دا کلمه نه ده شاعرانه هغه په دې باندې ټینګار کوي چې کلمات په خپل منځونو کې په یو بیت کې یا په یو جمله کې د شعر په خپل منځونو کې سره ارتباط پیدا کوي او کلمات له نورو شانو سره چې له شعر د باندې د ارتباط پیدا کوي او هر څومره چې دا ارتباطات سره قوی شول هغه مره شعر شعرا کې دی سي او لدی سره ورته وخت کې دوی دا خبره هم کوي چې د شو شاعرانو خپل کلمات دي
دا موافقه یم زه عموما د خبره ته پام کوم چې زه چې کله شعر لیکم چې کومه کلمه شاعرانه ده کنه هغه وخت په پیچه باندې فکر نه کوي فقط غواړي هغه څه چې احساس وي هغه ولیکي کنه ښایي دا خبره چې شوې مې چې لوی شاعران خپل کلمات لري دلیل هم دا وي چې هغه خپل فکر په حاله دی او ستاسو د پر بیا مجبور یې یا اړه یې چې ځینی اغه کلمې وکړي چې بده کې نه کوي
البته د شعر په برخه کې دا خبره هم اروپایي ناقدان کوي چې شاعر یا شاعره باید حتی وی نظریه ته فکرونه کې د شعر د لیکلو په برخه کې سه پراخه موضوع ده او کلمې ته خو باید فکرونه کې ځکه هغه کلمه راوخلی سي په هغه لحظه په هغه شیبه د دې د احساس لپاره جوړه ده کچرته تصویر ته بیرته راشم د نقل مخې و یو د پنځه تصویرونو دي چې پنځو حواسو درکو او دوه نور تصویرونه هم په شعر کې دي یو د حرکت تصویر دی سیو شای حرکت کی تاسو مخکې مرغې ته اشاره وکړه کنه او ووم تصویر داخلي تصویر دی چې شاعر یا شاعره لوستون کوي یا د دې شعر اوریدونکو ته انتقالوي لکه لوجه تند ستړیا ویره مین هم په دې کې راځي تاسو چې کله شعر لیکي آیا دغه بیلابیلو تصویرونو ته فکر کوي او کپه بیلابیلو تصویرونو باندې اتکا قیودات رامنځته کوي
د نظم کې اصل دا دی چې ته باید هغه فضا متحده وساتي کنه یو نظم دی باید کښته وي پانغه فضا یو عمومي حس چې په دې ټول نظم کې دا ګډوډ نشي او تصویرونه په شعر کې زما په نظر باید د همدې احساس تابع وي کته په لومړي کې احساس یا هغه موضوع د پیغام چې ورته هغه تاسو د جنگ تصویر وي او په دې منځ کې بیا شنو باغوت دی او شنو توتیان ویني یو ډول متضاد حالت رامنځکی او دا هغه تضاد نه دی هغه پارادوکس نه دی بلکې دا خلاف دی د عمومي فضا د شعر دی دا پنځه حواس تصویرونه چې دی احساس چې دی هغه څه دی دا ادي خبرو کې تورا دی کولای شي چې چاته ولې شي زه تګیا ته یو چاته ولې چې ما وانه ورېدا یو د څه چې شي شعر پر دې دی ور اخوا یو تصویر بر کې چې غونی دې دې کې د سی اف چې دا هم شتا یا د سی او هغه شتا
یو شمش مشهور شاعران په نړۍ کې یو چې کله یو شای ولیکو یو شیر ولیکو کله میاشت میاشت ورسته بیرته ورګرزو او هغه شیر ګورو او هغه کچرته یو څه بې نظمی د دوی په وینا راغلی و هغه بیرته سمو څنګه تاسو دا کار کوي
ما دا ومان څه دا خبره کړې و چې نو ست کسلی ورته دا نه یاد کړو چې شیر د لیکه د سایکلو ورست د ورسته وختونه کې مې د رابرت ګریز خاطرې ولوستلې د انګلیس شاعر د دمنې والا چتر کې چې ایجنټ کېدلې مو د یو خپل یو شعر یادی وای ما اته دې ولې ایډیټ کې او په نه دې شان دې زمطمئن نو چې زه خبر کم کنه او دې تعریف انده خبر لې یو بیا غو وخت یو بل لیکوال سره شریک دی چې ما د شعر دوه ایډیټ کې هغه وڅېړې په دې ایډیټ دې کې خپل هغه اصل ترې استلې د چې شو زه دا نشم کولای
فکر نکوي چې اکثریت کسان د خبره منی سي بیا هم باید خپل اثر څوک ګوري نو په کار نه دسه دا تجربه تاسو وکي او ورګرځي
وین وخت څه دی هیږي د څه نه چې بخي ما نه دي کړی چې زه وای په چې اېس کله به څه نه کړی خو دا چې دې تا شیر اې دې کړی سم دې زیات یا هغه کوم زه ته ټول به ځان کې نه وینم دې نه کومه د څه یو قسمه خبر سره لرم دې چې تر دې یو جالب راځه لرم دې دې جرأت به نه لرم چې زور سره مخسم بلکې یا هغه حس ته ستنه شم دې امرې شی دې ته ستنه شم زه دا په دې نیت لیکم چې زه یې راشي به ووځم یڅره کما پورې چې لیکتي او چې څنګه وي زه چې بيته ور زما او هغه ګورم دا په دې باندې چې بيته سره ځان پورې نسوم کنه کې اوس غیر پورې چې له ما پورې اته له ځان لري کې به بيته دې از وو په لار باندې سفر کې به بيته دې په لار باندې پورې کې ما تا دې ودې هیڅ دې زه سینې وخت دې نه زوريته فکر کوم دا ما کم زوريده
لا شفقي خپل وخت څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ځوانو افغان شزینه کې سلی کوالو کیسې لرو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه له آزادی رادیو
دوی لند کیسه د وی مکان افغانستان دی چې پکې د کوچي لژوند خبرې شو او د بلې وی مکان اروپا دی چې پکې بهرنیانو ته د افغان لسترګو قتل شوی دی لمړی په وطن ته مخ کړو د کابل پانتون ته شبو او د بیا تو د پنځه محصله لیمه دوران د لشت په نوم کیسه لري
دغره په لمنه کې د کیکدیو لڅنګ مړ مړ لګای پورته کېده د سپی په غپا تورې پښو د غره خواته منډه کړه لښتې لکه اوڅینه خلای لري کړ په اور پسې نیموچ بوټای کې خوت لاسې تر ځنه لاندې ونیو سترګې د غره په څوکه کې خاخې کړې زړه کې څو ګرځیدل لوګي په پړسېدل سترګو کې اوخې ډانډ کړې د بارخوګانو پښنو خالو یو بهې دی سس شو سپینې شیدې په اور توې شوې شین لګای پورته شو تور دې کې لنغری ښکته کړ لاسې پر وسوځید شنی سترګې شاوخوا واړولې د پښو تر پای واورېده وروې کتل پنسرې لکېږدی راووته کڅوړنې سترګې لښتې ته ونیولې کنډا سخوله یې وخوځېده و بدبختې پام دې چیرې دی نه زما کلا در باندې اباده شوه نه مې د انارګل زوی مینه لښتې سترګې ښکته واچولې سوړ اسویله یې وایست له ځان سره یې غلي وویل دای به مې لمن زرغونه کړي د انارګل د مور ګنډ کمیس ځولۍ ځولۍ شو لاسې په ملا نیولې و روانه شوه پورې دښتې ته یې وکتل ورځ پر غره ور روانه وه نری شمال نوي راټوکېدل شنه بوټي خوځول دنګ تور بخون ځوان تر مخ رمه ورپسې په دښته کې راښکاره شول د پسونو او میږو د غاړو د کړنګیو کړنګار خود د باران څاڅکې د انارګل په لمر وهلي مخ ولګېدل د سترګې اسمان ته ونیوې غږ یې لوړ شو ارې لاس کې اوږد لرګی یې وخوځاوه رمه ګړندۍ روانه شوه کیږدیو ته نږدې شوه ځوان غږ کړ لښتې ولښتې راشه میږې ولوشه لښته پاڅېده روانه شوه د کوچۍ کنډه سخوله وخوځېده انارګله واناریا ځوان یې مخې ته ودرېد زړه کوچۍ مسکۍ شوه د مخ ګونځې لا ژورې شوې د ګڼډ کمیس له جیبه یې یوه شیرنۍ راویستله زوی ته یې ونیوه ویې ویل د ځونډي لور مې درته غوښتې هو یې خوله یې ښې ابادې ورغلی چې خبره ورسره خلاصه کړي ځوان مسکی شو په بیړه ووت د غونډۍ د کیږدیو لخوا ماشوم منډې راوهلې سره ویښتان یې شمال لا ګډوډ کړي وو لښتې د میږې لوشل پرېښودل پاڅېده انارګل ته یې مخ کړ د لونګ زوی دی ماشوم راورسېد انارګل ته یې وکتل په سوې سا یې وویل زیری زیری مې غواړم د ځونډي اکا لور یې درته وکړه انارګل مسکی شو لښتې سوې ګوته په ژبه لنده کړه
للیمه دوران څخه مننه چې دا کیسه یا سجیر وروي مجلې ته په خپل شخص ثبت شوی را لښلېوه. اوس هم بل کیسه د شوان رنگ په کیسه کې مو لیکوال او شاعر عابد سپوشمی د اروپا یو پارک ته ورولي.
د مازدیګر لمر لوېدلی و. اسمان کې لا ژیړې چپې لګ لګ ښکارېدې. د مني د وروستۍ میاشتې یخ باد لګېده. د ونو وچو پاڼو غږ چې شمال په ځمکه کغولې وجود زیږه کاوه. ورځ کرار کرار تیاره کېده. شمال په تیزېدو و، خو په دې وخت نه تېرېده. د پارک کونج کې پر څوکۍ غنجه ناسته وه. ښایسته جامې ځان کې وې، خو له څېرې داسې ښکارېده لکه څه ته چې خفه وي. خدای خبر څه ته به خفه وه، څه به یې زړه کې وو، څه به یې غوښتل. همدې خواته مې ورکتل، ځان سره مې وویل ورشه ترې وپوښته ولې څه شوي. بیا مې وویل هغه به وایي چې ته څوک یې، ستا یې څه. ځان سره مې وویل ژوند کې به څه مشکل لري. بیا مې وویل نو څوک مشکل نه لري. بیا مې ویل یوازې به وي، تنهایی کې خو بیل خوند وي، وږې به وي، پیسې به نه لري. نه، خو هغه د ښایسته جامې دي، د سکول یې هم ښه قیمتي ښکاري. همدې چورت کې ډوبه وم چې بلې خوا ته د پښو غږ شو. یوه ښځه د خپل کنګری سره ورو ورو پارک ته راننوته. کنګری یې د پارک په پنجره وتړه، خپله کورتۍ یې وویسته، موبایل یې راواخیست، وږی یې وربنده کړه. ځان سره یې هماغه سندره په لوړ غږ زمزمه کوله کومه چې موبایل کې پلی وه. د ټال په خوا ورغله، کورتۍ یې د ټال څنګ کې پر پایه زوړنده کړه، ویښتان یې خلاص کړل، ټال کې وزنګېده. د شمال له شور او د پاڼو د موسیقۍ سره د دې طلایي ویښتان هم نڅېدل. ټال ورو ورو ودرېده. دا ترې کوزه شوه، خپله کورتۍ یې واخیسته، کنګری یې له مزې ونیو، غوږو کې یې لا غوږۍ بندې وې، له پارکه ووته. بلې خواته مې چې وکتل، هغې سر ټیټ اچولی و، د پارک د دروازې په خوا روانه وه.
داخل سپوږمۍ څخه په مننه چې د اروپا یو پارک ته ورسو. له یوې خبرتیا وروسته مو په جرمني کې په پښتو ژبه د یوې مجلې له خبرېدو خبرو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې، له ازادي رادیو
د هڅو په نوم پښتو مجله په جرمني کې چاپ شوه. دا مجله محاله نه ده چې درې میاشتې وروسته به دوهمه ګڼه خپریش. دا نوښت محمود سعید کړی دی. له دوی په واورو چې لګښتې څرنګه کوي.
تر اوسه خو موږ خپله ورکوو د جیبه، او بیا مو ډېر لږ قیمت پرې ښایي، بیا یې 5 یورو ده. نو غوښتل مو که د هغې یو څه ګڼې خرڅ شي چې لږ تر لږه د چاپ لګښتې ووځي، نو بیا به بله ګڼه چاپو او یا به نور سرچینې ګورو که څوک مرسته وکړي، ځینې ادارې ممکنه یا ځینې مختلف لیکوالان دی. موږ له جرمن میشتو لیکوالانو سره اړیکه نیولې وه. زموږ تمرکز هم په جرمني کې په میشتو افغانانو دی، او هدف مو دا دی چې دوی ترمنځ اړیکې ټینګې کړو، د دوی خبرو ته یو دریځ رامنځته کړو، نظرونو ته. او هغه استعدادونه چې له افغانستان اوس دلته راغلي، هغوی نظرونه او خبرې له نورو سره شریکې کړي. مختلف لیکوالان دي، د بېلګې په ډول النګل سهار صاحب، ډاکټر صاحب محب خم، اجمل تورمان، ډاکټر صاحب عاصم معیار، جانداد جهانی، شبیر سلیمی، کوم چې نمونه ما ته یاد راځي په تیره غاڼه کې د دوی لیکنه خبر شوې دي او پر راتلونکي کې نور هم شته چې ډاکټر صاحب درمل او غزنفر صاحب او ځینې نور لیکوالان دي چې وفا سمندر صاحب نو اله د دوی بم لیکنه راته ویلي همدا ډول اغلې سهیلا اصغری او نور ځینې مېرمنې چې دي نمونه مې اوس په یاد نه دي.
او صحیح صاحب په حسوب کې تر ډیره تمرکز په کومو موضوعاتو کوي؟
عموما خو د بلابل برخې لري چې بلګې په ډول د ادغام برخه، ادبي برخه او ټولنیزو کلتوري برخې لري. موږ عموما هغه لیکوالان چې دلته موجود دي په جرمني کې هغوی ته خپله واک ورکوو چې داسې لیکنه وکړي چې دلته د جرمنانو په جرمني کې د افغانانو له ژوند سره تړلي وي، یعنی د دې نه بهر ډېر څه نه وي. او بیا ځینو نور لیکوالانو ته بیا ځینې خاصې موضوعګانې ورکوو چې په هغې باندې لیکل وکړي. مثلا دلته د افغانانو ستونزې د ژبې په اړه چې کوم مشکلات لري د هغې په اړه ځینې لیکنې له خلکو غواړو چې د حل لارې چارې ورته ولټوو. او ځینې نورې برخې دي، مثلا د کورنۍ ستونزې د بلګې په ډول لوکان سره په لړۍ پیل کړې ده چې مختلفې برخې به راځي دلته د خلکو کورنۍ ستونزې. او یا جرمني کې د بلګې په ډول تېره ګڼه کې یو لیکنه خپره شوې وه زموږ توقعات او چې بیا دلته راځو له څه سره مخ کېږو، ځینې لیکنې به همداسې تسلسل ولري.
څو مخه تقریبا تاسو په پام کې لرئ چې څو مخه به دا مجله خپروي؟
لومړی ګڼه خو شاوخوا څلور څلوېښت مخه وه، خو راتلونکي کې ممکن دا پاڼې نورې هم زیاتې شي. نو موږ تر د پنځوسو او سلو مخونو تر منځ یو حد ټاکلی.
تاسو د توضیح په برخه کې ستونزه نه لري؟ ځکه چې په اروپا کې خصوصا فرزن په جرمني کې د پوسټ ډېره ګرانه ده که چاته دا مجلې استوي بیا به درته قیمته تمام شي.
په پوسټ د یوې مجلې په لګلو باندې شاوخوا دوه یورو لګښت راځي. خو یو مشکل چې موږ سره مخ یو هغه دا ده چې ډېر موږ تاسو وطنداران چې دلته جرمني راغلي هغه د دغې آنلاین شیانو د اخیستلو د پیمنټ سره بلد نه دي. مثلا ډېرې په فال اکاونټ نه لري. خو هڅه به وکړو چې مختلفو ښارونو ته ګڼې ولیږو، هغلته استازي ولرو. مثلا ځینې هټۍ دوکانونه او مارکیټونه بیا به کولی شي هر څوک چې غواړي په لنډه سیمه کې وي پته یې خپرو، بیا به د یو ورځې له هغه ځای به ترلاسه کوي.
سید صاحب، تاسو ځینو موضوعاتو ته اشاره وکړه لکه فرزن کلچر شاک یا مثلا د افغانانو د ژبې ستونزې، د افغانانو نور مشکلات چې په بهرني هیواد کې ژوند کوي. داخله جرمني د باندې هم په نور هیوادونو کې هم افغانان ډیر افغانان له ورته مشکلات سره مخامخ دي. آیا فکر نه کوي چې تاسو د نور هیوادونو د لیکوالو مطالب هم خصوصا چې په دې برخه کې وي راوخلې او خبرې کې او نور سیمو ته هم خپل مجله واستو؟
شاوخوا هیوادونو کې چې نور لیکوالان اوسېږي هغه سره به هم اړیکه نیسو، خو زموږ ډېر تمرکز په جرمني کې دی. ممکن ځینې ستونزې سره ورته وي او که چېرته هلته حل لارې وړاندې کېږي یا کوم څه خبرېږي کېدای شي ټول ګټه ورنه واخیستلی شي. خو په نورو سیمو کې مثلا په امریکا یا استرالیا نورو ځایونو کې چې دي هغلته بیا موضوع بیخي بل شان ده. نو هغوی ته شاید دغه حل لارې یا دا څه چې دلته خبرېږي ډېرې زړه پورې نه وي. خو دوی بیا هم کولای شي د هغه ادبي برخو ټولنیزو برخو نورو نه واخلي. او موږ پلان لرو چې په آنلاین ډول هم مجله تر نورو ورسوو، په ځانګړې توګه کسان چې اوسېږي نو دوی ته به هم مجله لیږو. که چا علاقه درلوده کولای شي له موږ سره اړیکه ونیسي او دوی ته به هم مجله ورسوو.
تاسو آنلاین مسله یاد کړه، په آنلاین ډول باندې یعنی تاسو به مطالب هم آنلاین بیا خپروي؟
بالکل، د هڅو لپاره یو ویب سایټ هم شته او هم لرو چې په هغې کې د مجلې آنلاین بڼه هم خپره کړو. خو لري چې یو څه لګښت یې ورکړي تر څو موږ وکړای شو د مجلې د چاپ او نور کوم لګښت کې په راځي هغه برابر کړای شو.
له محمود سعید څخه مننه. دوی له جرمني د هڅو په نوم مجله پیل کړې ده چې د په وینا په دې مجله کې به د کورونی او ستونزو په ارتباط د ډاکټر محب زغم د مقالو یو سلسله خبره شي. له شاغلي زغم څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه یې دې مسلې ته توجه کړې ده.
زه چې جرمني ته راغلم ومې لیدل چې افغان کورنۍ له ځینو ستونزو سره مخامخ دي، چې په ځینو مواردو کې د کورنۍ ترمنځ خړې او لانجې پیدا کیږي او کله کله دا ان د طلاق سبب کیږي او کورنۍ سره پاشي. همدارنګ ځینې داسې ستونزې وي چې مثلا میندې پلارونه د ماشومانو د آزادیو او حقونو او د ډسپلین او تربیې ترمنځ توازن او انډول نشي ساتلی. ځینې داسې فکر کوي چې لکه افغانستان هماغسې په وهلو ټکولو په رټلو ماشومان تربیه کولی شي، دا ورته سرخوږی جوړوي. بیا چې کله چارواکي خبریږي یا پولیس یا ښوونکي خبریږي، یا برعکس په ځینو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې دوی فکر کوي چې د ماشومانو حقونه او آزادۍ دا معنی لري چې بیخي کار په ملره او یو مخې دغسې له ډسپلین او تربیې تیریږه. د زده کړې او تعلیم ستونزه هم شته. زه چې ګورم ډېرې کورنۍ دي چې په زده کړو پسې سر نه ګرځوي. اول دغه لویان چې دلته راغلي دي اووه اته کاله اته لس کاله یې په جرمني کې تیر کړي دي، خو لا تر اوسه پورې یې ژبه نه ده زده کړې. دا حال دا چې دلته د هر رقم زده کړې دپاره لار جوړیږي، زمینه برابریږي، کورسونه شته د دولت دخوا، خو سړی باید لږ خواري وکړي او اول ژبه زده کړي او بیا وروسته د کار مسله کېږي. یوې سروې تیر کال کې ویلي وو چې په ټولو هغو افغانانو کې چې د کار وړتیا لري، یعنی د کار شرایط پوره کوي، یوازې 40% یې کار کوي. نور 80% افغانان ټول په کورونو کې پراته دي، هماغه د دولت هغه مرستې چې دي هغه ترلاسه کوي خو کار نه کوي. څوک چې کار کولی شي او نه کوي نو هغه ته هیڅوک په ښه سترګه نه ګوري. د مهاجرو په ضد چې یو څه بدبیني هم شته، وجه یې همدا ده چې اکثره مهاجر چې دلته راځي سره له دې چې ځوانان دي، روغ دي، کار کولی شي خو کار نه کوي. نو همدغو ستونزو ته چې ما وکتل دغه نیت مې وکړ چې د دغو ستونزو د عواملو په موندلو کې باندې فکر وکړم او بیا یې حل لارې ورته تجویز کوم. البته دغه حل لارې داسې دي چې یوازې زما خپل نظر دی، کیدای شي چې نورو خلکو سره تر دې بهتره او ښې حل لارې وي. نو زه چې دا د مقالو دغه لړۍ لیکم په هره برخه کې بیا دا خبرم کوم چې زه فکر کوم چې دا به حل لاره وي، خو کیدای شي چې تاسو ته تر دې ښه حل لاره معلومه وي، تاسو تر دې ښه تجربه ولري، هغه هم سره شریک کړئ. زموږ ستونزه په ټوله کې دا ده چې په اکثرو مواردو کې خپل ستونزې او خپل تجربې یو بل سره شریکو نه. په همدې وجه هماغه ستونزې بیا بیا تکرارو او بیا بیا ورسره مخ کیږو.
للیکوال ډاکټر زغم څخه په مننه.
للیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له ځوان ژباړون کې لیکوال خیر شمال شینواری سره د د دیوانی به ژباړل شوی اثر په اړه شهیدلایم. خو سمدستي د ویر یو خبر، د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی چرندوی فرید الله نوری نورستانی ومړ. هغه له 2 کلونو راهیسې د پښتورګو په ناروغي اخته و چې د مارچ په شپږمه د دوشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په یو روغتون کې ساور کړه. د علومو اکاډمي پخوانی مشر ظاهر شکیب وایي ارواشاد نوری ځوان لارغون پوو چې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ په اړه د قدر وړ خدمتونه کړي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشانی څېړنو د مرکز د اتنوګرافي موزیم مشر څېړندوی فرید الله نوری نورستانی د 40 کالو په عمر وفات شو. د علومو اکاډمۍ پخوانی رئیس ظاهر شکیب ازادي رادیو سره په خبرو کې نوموړی ځوان لرغون پیژندون کې وباله او ویل چې پمړینې دا برخه خواره شو. خاغلی شکیب ویل چې استاد فرید الله نوری د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې 15 بیلابیل اثار لیکلي او خپاره کړي وو.
خاغله نوري چې د علوم اکاډمي برجسته چېړونکې او د دې ترڅنګ په یو شمیر پوهنتونونو کې هم د تاریخ ایتنوګرافي او د باستان شناسي اړوند مضامینو درس ورکاو، د ټولنیزه برخه کې هم فعال و، د یو علمي فرهنګي شخصیت و، پښتو او دري ژبې شاعري هم کوله. د 15 مستقل آثار چې د تاریخ او ایتنوګرافي او باستان شناسي د لرغون پیژندنې او د شعر او شاعرۍ په اړه باندې و دا چاپ شوي دي.
خاغله شوکی بوای د دې تر څنګ د استاد نوري لزګونه علمی مقاله د هیواد په بیلابیلو چاپی رسنیو کې هم خپرې شوې. د استاد نوري د مړینې پاړه د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو هم خفګان ښودلې او د تاریخ او لرغون پیژندنې په برخه کې د هغه د کار ستاینه کړې. فرید الله نوري نورستانی پوره 40 کال وړاندې د لغمان په لنګار کې پیدا شوه، خو له اره د ختیځ نورستان اوسیدونکی و. د هغه مورنۍ ژبه نورستانی وه، خو تر ډېره یې آثار په پښتو او دري ژبو خپاره شوي. هغه په کال 1980 د نورستان د ننګراج له لیسې فارغ شو، وروسته د کابل په پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. استاد نوري د کابل پوهنتون نه په قدرې نمرو تر فراغت وروسته په کال 1986 کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د کوشاني څېړنو د مرکز علمي غړی وټاکل شو، چې تر مړینې د دغه مرکز د ایتنوګرافي موزیم د مشر په توګه دنده ترسره کوله. څېړندوی فرید الله نوري نورستاني ورونه او اولادونه نه درلودل او یوازې میرمن او مور ترې پاتې شول.
د لیکوال او ژباړونکي خیر شمال شینواری تر اوسه 4 اثر چاپ شوي دي او د لور مینه په نوم کتابه چاپ ته تیار کړی دی. له دوی څخه مې د دې کتاب په اړه معلومات وغوښتل.
د کې ټول هغه لړ نه مطلبي کوم په زړه پورې بیرابل کې سي دي چې یو مفهوم په کې یو مطلب وي په کې نو هغه ما
ما چې څنګه ورته کتلی دي لاندو کې سوپ چوکاټ کې نه دي، د سړي لکه نقلونه لکه حکایتونه هم داسې ده.
او بالکل د سيو مفهوم نه ډک نه، د حکایت چې یو نصيحت وي هم داسې ده. بالکل
دا تاسو له کوم ژبه ژباړلې؟
دا د انګلیسي ژبه نه ژباړل شوې دي. زتره انګلیسي ژبه
زیاتره موویل، یعنی نور له کوم ژبه ژباړل شي؟
څه پکې مطلب زنه داسې وي چې د اردو زنه کتابونه او چاري کې مثلا لړن مطلبونه او کیسه وي هغه هم شوې دي.
او دا کله چې موږ ژباړه کړې ده بیا موږ د لیکوالو هغه ته اشاره کړې ده چې دا حکایت چا لیکلی دی او تاسو له چا نه ژباړلی دی او له کوم کتابه مو یعنی مراجعو ته مو اشاره کړې؟
نه نه، دلته کوم ژباړې چې ما کړې دي نه، هر ژباړه تمن یو لیکوال یو ادیب ته سره کړې، نو هغه ته موږ په دې کتاب کې لور مینې کوم کتاب چې دی په دې کې موږ ورته اشاره نه ده کړې.
فکر نه کوي چې په ژباړه کې د دې ژباړې اصول د ایجابه وي چې خامخا باید اشاره ورته وشي؟
او بالکل باید وشي ورته، خو دا چې وس اشاره نه شوې باید نه خد د مناسبه دا چې باید لیکوال نوم ذکر شي چې دا کیسه د کوم لیکوال و او د کوم کتاب نه ژباړل شوې ده.
شنوار سپ د دې خطر چې دا کتاب لا هم چاپ نه دی، فکر نه کوي چې هم دا برخه پکې ممکن تصحیح کړي؟
بالکل ان شاء الله، دا مهم ټکی ته اشاره وکړه او زما مور تر پام کړ، دا ډیره مهمه ده ځکه چې کسو غوړي چې د کیسې کمی شي بار شي وي دی غا اصلي منبع نه خبر شي سرچینه نه خبر شي. هم کولای شي چې مثال هغه پلاټن په انټرنیټ کې وکړه، ان بلا بلا منبع نه هغه کولای شي چې دی غا اصلي کیسې غا منبع پیدا کړ، نو ان شاء الله نهایي کوشش وکړو.
دغه کتاب ته مو دا نوم لکم ځای انتخاب کو، اول مو دا نوم ورته انتخاب کو چې د لور مینه
نوم پام دی خاطر لور کچې دی کې بیرابل ډېر کیسې وي، خو دا پکې ډېر مهمه وزکه د لور مینا واقعا پرختینه مینا ای او ان په حساب کې غون کتاب باندې خاطر لازم وګڼل شي د لور مینا لور مینا په نامه ورکړو. ان دا یو کیسه پام دی کې وا د لور مینا په نامه باندې، نو باندې خاطر لازم وګڼل شي ته کتاب باندې نامه کړو وزکه چې د لور مینا په واقعي معنی باندې رښتینه مینا وي او ان دا وامدار وي چې د یو پلار سره لري.
نو اوس په شغل شتنواری ده همدا د لور مینه حکایت واورو.
یو پلار چې ډېر ښکلی موټر یې واخیسته، دې سړی یو 4 لور هم درلوده. دا لور ډېره په ګرانه وه، نو د ځان سره یې په موټر کې کېنوله او موټر یې د مینځلو په لور روان کړ. پلار یې د موټر په مینځلو پیل وکړ، په دې وخت کې لور یوه تیږه راواخیسته او په موټر یې څه کرخې وکړې. پلار کله چې پام شو چې په گاڑی کرخه وکړي، نو ډیر غصه شو او لورې په لاسونو باندې په رنج ووهله او ډیره سخته ټپي شوه او آن نورو خلکو هغه ماشوم روغتون ته یووړه. د انجلۍ د لاسونو ټپونه ډیر سخت وو نو ډاکټرانو د انجلۍ ته نشه ورکړه او ډاکټرانو ترې د لاس ګوتې غوڅې کړې. انجلۍ چې څه وخت په هوش کې راغله او پوه شوه چې د لاسونو ګوتې پرې شوې دي نو ډیره پریشان او غمجنه شوه. کله چې انجلۍ سترګې وغړولې نو پلار یې مخې ته ولاړو. لور ورته وویل لالا جانه څه وخت به زما د ګوتې راوشي او راغټې شي. نو لالا جانې بې ځوابه شو او په ژړا شو. څه وخت چې د موټر خوا ته لاړ نو ګوري چې هغه کرخې چې لور یې په موټر کخلې وې په تیګه یې په موټر باندې لیکلی وو مینه درسره لرم لالا جانه.
له همدې حکایت سره په دې هیله او تمه ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړو چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والوزم پریمک دی چی والوزم زما وزری ماتڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی.
نن دا مارچ اتما د خزو نړیواله ورځ ده. افغانی خزی او انجونی نن ورځ لڅډول ستونزو سره مخامخ دي.
اغه امید نه ده پاتې زکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
په خو از خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم
نن د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت
د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مه هېروئ.